دولس بجې شوې زموږ راغله آزادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو تر یوې بجې د آزادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه کې دوه پروګرامونه در سی ساعت او د آزادۍ میلمه د ځانګړو مرکو لړۍ خبرېږي. خو لومړی خبرونه واورئ. د طالبانو د حکومت سرچینې وایي پاکستاني مرکچیان بیرته له دوی سره خبرو ته ستانه شوي دي. د استنبول له مذاکراتو به خبرو د طالبانو ډیپلوماتیکو سرچینو آزادۍ راډیو ته وویل په استنبول کې د پاکستان مرکچي پلاوی چې پاکستان ته روان شوی و بیرته خبرو ته راګرځېدلی او نن به بیا خبرې پیل شي. د راپورونو له مخې طالبانو او پاکستاني مرکچیانو د درېمګړو هیوادونو قطر او ترکیې په همکارۍ نظرونه تبادله کړي. د پاکستان امنیتي چارواکو هم د آزادۍ راډیو مشال څنګه ته ویلي دي چې خبرې د کوربه هیواد په غوښتنه او هڅونه بیرته غځول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د ترکیې په استنبول کې د طالبانو د حکومت له پلاوي سره د دوی د خبرو له ناکامېدو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټینګ شوی اوربند له خطر سره مخامخ دی. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر عطا الله ترر وویل په خبرو کې هیڅ عملي حل لاره ترلاسه نه شوه. له هغه وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې د دې خبرو د ناکامېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي په وروستیو کې په افغانستان کې د انټرنیټ او ټلیفوني اړیکو پرې کېدو وښوده چې د افغان ښځو لپاره اړیکه څومره مهمه ده او کله چې دا اړیکه لاسه ولاړه شي نو هیله له منځه ځي او ځای انزوا نیسي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دا څرګندونې پرون پر ایکس شبکې د اکتوبر د 9 د انټرنیټ نړیوالې ورځې ته په اشاره کړي دي. د ادارې په یو راپور کې چې د اکتوبر په 14 یې په خپله ویبپاڼه خپور کړی ویلي کله چې طالبانو انټرنیټ بند کړ ښځو د خپل ژوند د بقا لپاره د زده کړې او له یو بل سره د مرستو فرصت له لاسه ورکړ. د راپورونو له مخې د انټرنیټ او ټلیفوني اړیکو له بندېدو وروسته په افغانستان کې میلیونونه ښځې او نجونې غلې شوې. دغه راز ویل شوي چې د هغو کسانو لپاره چې انټرنیټ ته یې لاسرسی درلود بندېدو یې له بهرنۍ نړۍ سره وروستۍ اړیکه هم پرې کړه. د لندن پولیسو پرون یو 22 افغان په قتل تورن کړ. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې پولیسو صفی داوود په لندن کې د دوشنبه په ورځ د چړې په وسیله تر برید وروسته د قتل او د وژنې د هڅې پر دوو مواردو تورن کړ. د راپور له مخې نوموړی د لندن په شمال لویدیځ د اکس برج استوګنی سیمې په یوه آرامه کوڅه کې د یو 14 هلک په ګډون د دریو کسانو په چاقو وهلو تورن دی. د کورنیو چارو وزارت په وینا هغه ته چې په 2000 کال کې ځان په یوه لارۍ کې پټ کړی او برتانیا ته راغلی پناه ورکړل شوې او 2 وروسته د دایمي پاتې کېدو اجازه ورکړل شوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او د چین ولسمشر شي جین پینګ ترمنځ په جنوبي کوریا کې خبرې پیل شوي. دا خبرې چې په جنوبي ساحلي ښار بوسان کې پیل شوي هدف یې د دې دوو سترو اقتصادونو لرونکو ترمنځ د سوداګرۍ د جګړې د لا پراخېدو مخنیوی دی. ترامپ بیا بیا خوشبینی څرګنده کړي چې له شي سره په دې خبرو کې به یوه موافقه ترلاسه شي. د دواړو ولسمشرانو ترمنځ دا غونډه د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکارۍ د سرمشریزې په څنډه کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په لومړۍ یو ورځنۍ مسابقه کې د زیمبابوې لوبډلې ته د 53 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا لوبه چې د زیمبابوې په کوربتوب په حراره کې ترسره شوه افغان لوبډلې 180 منډې پکې وکړې چې د زیمبابوې لوبډلې یوازې 128 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. دواړه لوبډلې به 2 لوبې هم وکړې. یوه سبا جمعه او بله هم د یکشنبې په ورځ پلان شوې ده. او د افغانستان د 18 فرسال لوبډله به نن په بحرین کې د 2015 کال د آسیا د ځوانانو د سیالیو په پایلوبه کې له ایران سره مخامخ شي. افغانستان د 3 په ورځ تایلند ته 9 د 0 په مقابل کې په ماتې ورکولو سره د فوټسال د دې لوبو وروستي پړاو ته ووت. افغانستان په دې سیالیو کې مخکې ازبکستان، بحرین او چین ته هم ماتې ورکړې وه.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د لوی مهربانه را پسپیتلې نامه سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ درنو زده کوونکو. هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي تاریخ مضمون پنځلسم لوسته ښه راغلاست. وایم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخرنی شي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع په اروپا کې رنسانس دا چې د رنسانس په دوره کې اروپا په څه ډول حالاتو کې وي د همدغه موضوع اړوند به موږ تاسو نن معلومات لسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې درس مو په اروپا کې رنسانس د هغه صلیبی جګړې چې موږ په تلوس کې ویل چې پیښ شوی وي یعنی تر 1500 نه زیات صلیبی جګړې هغه مر رامنځته شوی وي. د همدغه صلیبی جګړو د ختم څخه وروسته د سوداګری پراختیا رامنځته شو چې بیا د شهریانو د اقتصادي پراختیا په برخه کې ډیره مرسته وکړه. د شهر اوسیدونکو ته بروژوا ویل او چې د خپل بروژوا د شهري اوسیدونکو په معنا د شهري ژوند رامنځته شو. شهر چې د پلورنې او پیرودنې مرکز و د پیسو څخه ګټه اخیستله چې د راکړې ورکړې تر ټولو مهم او اړین څه همدغه پیسې وې. په لومړي کې د شهر پراختیا یوازې په ساحلي څنډو کې و مګر وروسته بیا په ټول اروپا کې شهري پراختیا رامنځته شوه ځکه په دغه ساحلي څنډو کې فیوډالان لږ و چې بیا وروسته په ټول اروپا کې د شهرونو پراختیا رامنځته شوه او د شهرونو پراختیا زیاته شوه. نو دغه د فیوډالیزم سوداګري غوړېدنه چې و هغه هم کمزورې شوه. د دې ترڅنګ د اروپا شهرونه او اوسیدونکي هم زیات شول. لرغونی روم د شهري ژوندون څخه په ګټه اخیستنې باندې شهري ژوند ته قوانین او لارې غوره کړلې چې د اروپایانو د نوي ژوند بنسټ کې شو. د دې ترڅنګ په دغه دوره کې پاچاهان هم ځواکمن شو. هغه مالیات چې اروپایي پاچاهانو د فیوډالانو څخه اخیستل زیاتره د خپل حکومت د ځواکمنتیا لپاره هغه مصرفولې. پاچاهانو د ګڼ شمیر سرتیرو په ګمارل سره یعنی ډیر زیات سرتیري وګمارل هغه منظم او دایمي لشکري ورڅخه جوړ کړي چې بیا د وسلو په ځنګړې توګه د توپ جوړولې شروع وکړه. په پایله کې بیا پاچاهان دغه کوم کارونه چې دی وکړه همدغه په پایله کې پاچاهان د فیوډالانو د پوزیځ وخت دمرست څخه بنیاد اسول یعنی نور هم هغه پوزیځ وخت ته اړتیا نه درلوده. پخپل د ډیرو سرتیرو په ګمارلو سره یو ډیر منظم او دایمي لشکره جوړ کړي نو ځکه د فیوډالانو د پوزیځ وخت دمرست څخه دوی بنیاد اسول. د پچاهانو ځواکمنې دل د دې عمل وګرځیدي چې د کلیسا په چارو کې هم لاسوهنه وکړي او په دې باندې وته وانیدل چې د پاپ د قدرت هغه کومه کړي چې هغه کوچنی او خپل پچاهان خپلواک زیات کړي. راځو سیاسي بدلونونه او ترڅنګ د مرکزی حکومتونو منځ ته راتلل. په دغه دوره کې ځینې سیاسي بدلونونه رامنځته شول ترڅنګ مرکزی حکومتونه هم منځ ته راغلل. د ریسانس په دوره کې د مرکزی حکومتونو متحد قلمرونه او ملتونه رامنځته کېدل هم په رامي سره تر سره سول. هیڅ اوسنی اروپایي هیواد نننی وزن نه درلوده یعنی سره کم چې نن په کوم حالاتو کې دی مخکې هغه محل داسې حالات شتون نه درلوده. د انګلستان په پارلمان کې د فیوډال او اشراف پښتون د دې هیواد حکومت باندې په مشروطه سلطنت باندې بدل کړ. د اوسنی فرانسې زیاته برخه هم د انګلستان د پاچاهانو په واک کې او د فرانسې پاچاهان چې هغه د فیوډالانو په ټکولو کې ډیر ځواکمن شوی و د دې قلمرو د ترلاسه کولو لپاره میدان ته راغلل. د جګړو پایلې هم یعنی زیاته جګړې دلته پیښ شولې چې د جګړو پایلې ډیرې ورانی او ویجاړې وې ځکه دغه جګړو سل کال دوام کوي یعنی سل کال دغه جګړې همداسې دامه درلوده چې سل کال وروسته به دغه جګړې آرام سوله او په پایله کې فرانسویان د ژوندارک په نامه د یوې جنی پاتون په پاتون کې بریالیتوب لاسته راوي او دوی بریالي سول. د اروپا د سویلي سیمو وزې هم د نور سیمو په وړاندې د مرکزی حکومت د راتلو لپاره یو ډیر لوی او مهم ګام و. د بالکان په شبه جزیره کې د بنسانس حکومت څخه ورسته بیا د صلیبیانو حمله هم ونتوانید چې په پښو ودریږي او په واقع د تل لپاره د لاس ورکې د عثماني ترکانو په وړاندې هم تاګ او د صرافانو او مجریانو د خپلواکي غوښتنې روحیه د دوی زوال یعنی د دوی د زوال یو بل عامل وو. د ایتالیا په شبه جزیره کې د دې سیمې شمالي شهرونه او بندرونه هم د سوداګری او شهري ژوند د لارې څخه د ډیرو شتمنو د ډیر شتمنۍ خوندان سول. خو دغه سیمه ییز یا دغه سیمه د مرکزی حکومت د شتون څخه به برخه یعنی په دغه وخت کې به د پدغه سیمه کې یو مرکزی حکومت شتون نه درلودي. رازو په اروپا کې علمي او فرهنګي رنسانس ته دا چې په علمي او فرهنګي اوزای به څه ډول وه. د رنسانس په دوره کې د رنسانس دوره په اروپا کې د ټولنیزو سیاسي او اقتصادي بدلونونو سره همغاړې وه. د فکر، هنر، علم او فن په برخه کې هم بدلونونه منځته راغلل. د رنسانس د ډیرو مهمو اړخونو څخه یو دا و چې انسان یا انسان پالنه یا انسان دوستي یا هومانیزم او فرد پالنه ده. وروسته له دې چې دغه صلیبي جګړې پای ته ورسېدلې، د همدغه صلیبي جګړو څخه د اروپایانو بلتیا د فلسفي اثارو سره په ځانګړې توګه د لرغوني یونان د دې لامل وګرځېدې تر څو په انسان او د ده په عقل باندې زیات باور وکړي. یعنې د دوی اعتماد او باور په دې باندې چې د انسان په عقل باندې پر خپله انسان باندې زیات سو. د رنسانس په دوره کې د ادبیاتو په برخه کې هم ځینې بدلونونه رامنځته سول. د څو پیړیو مخکې برعکس، یعنې مخکې چې هغه مهال ټول باسواده کلیسایان نه وه، په وروسته بیا د څو پیړیو څخه، یعنې د همدغه څو پیړیو مخکې برعکس، ټول باسواده کلیسایان نه وه. دوی هم د هنرمندانو په څیر انساني موضوعات په خپلو اثارو کې ځایوله، او دانته او پترارک د دې عصر د مشهورو ادیبانو څخه دي. طبیعي علوم یا تجربې هم چې مخکې هغه د پاملرنې وړ نه وه، چا ورته خاص پاملرنه نه درلوده، د رنسانس په دوره کې ډېر مینوال پیدا کړه. همدغه طبیعي علوم د دې ترڅنګ په ریاضیاتو، نجوم، جغرافیه کې هم نوي فکرونه رامنځته سول. کوپرنیک د ځمکې د کروي والی او وروسته د هغه څخه بیا ګالیله د لمر په شاوخوا کې د ځمکې د څرخېدلو کشف کړی، او دغه موضوع دوی کشف کړه. د دغه دوره یا په دغه دوره کې جغرافي پوهنه کې هم بدلونونه منځته راغلل. د صلیبي جګړو په ترڅ کې ځینې خبرتیاوې د مسلمانانو او نورو ختیځو سیمو د تمدنونو فنون او د دې ترڅنګ جغرافیایي خبرتیاوې تر اروپا ته ورسېدلې. چین ته د مارکوپولو سفر د اروپایانو د جغرافیې پوهې په برخه کې هم منځته راغلی. د ایران او افغانستان سره ډېره مرسته وکړه. نوموړي بیا د ایټالیا د وینز د ښار څخه د آسیا لویدي څخه په تیرېدو سره چین ته ولاړې، او وروسته د شلو کلونو څخه د هند د اوقیانوس د لارې څخه بیا وینز ته بیرته وګرځېدې. او دی لومړنی کس و چې اروپایان یې د جاپان او ارام اوقیانوس څخه خبر کړه. یعنی اروپایان په دغه دوره کې د دغه دوره څخه مخکې د جاپان او ارام اوقیانوس په حق نه پوهېدل. نو دی لومړنی کس و چې د همدغه شلو کلونو څخه د هند د اوقیانوس له لارې چې کله وینز ته ولاړې، اروپایان یې د جاپان په حق له د دې ترڅنګ د ارام اوقیانوس په حق له خبر کړل. د دې ترڅنګ په دغه دوره کې سمندري ګرځندوی پراختیاوي او اکتشافات هم پیل سو. د منځنۍ پیړیو په پایله کې یا په آخري کلونو کې د مدیترانه په سمندرګي کې د سمندري سوداګرۍ د لارې څخه د شتمنۍ د ګټلو او د واک پر سر باندې سیالي ډېره زیات سوې. د بلې خوا بیا سیاسي او مذهبي اختلافات هم د دې سیالیو ته لمنه ووهله چې دلته سیالي زور ونیسي. په 1453 زیږدیز کال کې بیا عثماني ترکانو چې هغوی د ترانه د شمال ختیځو سواحلو زیاتره سیمې د دوی تر واک لاندې وې. د قسطنطنیه په نیول سره دوی وتوانېدل چې د بینزانس امپراتوري د منځه یوسي، او د مدیترانه په شمال کې ختیځې برخې د هغه څخه وروسته بیا اروپایانو د بینزانس په ځای باندې د عثمانیانو سره راکړه ورکړه شروع کړه. او ورسره دا چې د پرتګالیانو د ختیځو سیمو په لور باندې سمندري لري هم کشف کړي. د 15مې زیږدیزې پیړۍ د نیمایي څخه وروسته بیا پرتګالیانو د افریقا د لویدیځو سواحلو د لارې څخه د سویل په طرف باندې په سمندر کې په سفر شروع کړي، چې همدغه مهال بیا د عاج او غلامانو په سوداګرۍ هم پیل وسو. د دوی د تصور خلاف، د دوی د تصور برعکس، د افریقا جنوبي نقطه ډېره لیری واقع و. یعنی دوی فکر کوي چې دا نږدې ده، مګر هغه څه چې دوی تصور کړی و د هغه برعکس، دغه نقطه ډېره لیری موقعیت درلوده. چې بیا په پای کې په 1480 میلادي کال کې د بارتلومو دیاس په دې باندې وتوانې دي چې افریقا د وچې د افریقا وچې د جنوبي ورستي څنډې څخه تیر سي، چې دا څنډه بیا د دماغ امیدنیک په نامه یادېدله. او په دغه ختیځو سیمو کې د هند د اوقیانوس څخه دوی وتوانې دي چې تیر سي. او دغه کشف ډیر مهم کشف و، ځکه دوی فکر کوي چې دا نقطه ډیره لیرې ده. بیا په پای کې همدغه برتلو مودیاس لومړنی کس و چې په دې باندې وتوانېدی د افریقا د وچې څخه جنوبي د افریقا د وچې د جنوبي څخه ورستنی څنډې ته دی ځان ورسوي، او په ختیځو سیمه کې بیا د هند اوقیانوس څخه دی تیر سي، چې دا په دغه دوره کې یو ډېر مهم کشف و. وروسته له هغه چې پرتګالي ګرځندوی واسکو دوګاما په دې باندې وتوانېدی چې د هند ټول اوقیانوس باندې اوقیانوس پلی کړي، او همدارنګه د هند اندونیزیا د فارس خلیج له لارې څخه یې لاره پیدا کړه، د اطلس سمندر څخه د هند د سمندر په لور او د سمندري لارو د پیدا کولو وروسته بیا پرتګالیانو د اسیا نورو سویلي او ختیځو سواحلو ته ځانونه ورسول، چې دا د سمندرونو د لارې په کشف کې یو ډېر مهم ګام و چې دی پورته کړي. په دغه دوره کې امریکا هم کشف سوه. راځو دا چې د امریکا لویه وچه څه ډول کشف سه. هغه وخت چې پرتګالیان د افریقا څخه د تاویدلو په نیت باندې دوی د ختیځ په خوا باندې ولاړل، هسپانوي ګرځندویان بیا د کریستف کولم په مشرۍ سره د څو بیړۍ سره دوی د هند ته د رسېدو په نیت باندې چې غوښتل هند ته ولاړ سي، دوی د اطلس سمندر لویدیز لور ته سمندري سفر کوي، او دوی لاره نه پیدا کوي، او د لرې سیمو د اوبو او هوا څخه دوی په خبر نه و، چې په پایله کې بیا ځینې بیړیانې یا ځینې کشتیانې چې وي هغه ډوبې سوې. د خوراکي موادو کموالی هم د دې ناروغي دوی د ناروغي سره مخامخ کړه، ځینې مړه سو په همدغه وخت کې. په پای کې کریستف کولمب او د هغه ملګري د څو میاشتو ستونزو سره چې دوی مخ و، د همهغه ستونزو د زغملو څخه وروسته بیا په 1492 کال کې دوی جزیرې ته ورسېدل. کریستف کولمب په دې خیال و چې د هندوستان یوې جزیرې ته رسېدلې، یعنی د فکر کوي چې د هندوستان یوې جزیرې ته دوی رسېدلې دي، او د هغه ځای هغه سرپوستي بومیان چې وده د هندوانو نوم ورکړ، د فکر کوي چې دا هندیان دي. په اصل کې دوی سرپوستي بومیان و چې بیا د هسپانیا ته بیرته راوګرځېدي، او د یو ځل د تیر تجربه په درلودلو سره دی په اسانۍ سره وکولای سوی چې نوي سمه ته ورسیږي. بیا هم فکر کوي چې د هندوستان ته رسیدلې دي، او د ژوند تر پای پورې دی په همدغه باور و. چې بیا د کریستف کولم څخه وروسته کم ګرځندویان چې د سمندري اکتشافاتو او ګرځندوی په لاره کې دوی ګامونه پورته کړل، په دې باندې دوی نه پوهېدل چې نوې وچه کشف کړې ده، تر هغه پورې چې بیا امریکوس پوچی په نامه یو ګرځندوی وپوهېدی چې هغه سیمې ته چې دی تللی وو یا هلته چې دی رسېدلی دی هغه هند نه دی، بلکې هغه یوه نوې وچه ده، او دغه وچه بیا وروسته د ده په نامه، یعنی د امریکا په نامه ونومول سوه. نو همدا دی چې دغه لویه وچه لومړی د کریستف کولم په واسطه کشفیږي، مګر دی کریستف کولم بیا په دې باور دی چې دا د هند یوه برخه ده، چې بیا د هغه څخه وروسته کوم نور ګرځندویان چې هلته ځي، د هغو د جملې څخه امریکوس پوچی چې کله هلته رسیږي، دی بیا وایي چې یا د هند نه دی، دا یوه بالکل نوې لویه وچه ده، چې بیا همدغه لویه وچه د ده په نامه باندې نومول کیږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس، چې موږ او تاسې اروپا د رنسانس دورې په هکله وویل، دا چې په رنسانس کې کوم پرمختګونه رامنځته کیږي، او د دې ترڅنګ په کوم مهمې پیښې یا کوم اکتشافات په دغه دوره کې رامنځته کیږي، د دغه اړوند موږ ټول وپوهېدلو، په دې هیله چې تاسو د پام وړ به مو ګرځېدلي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ونی کی هیمه منی درنو سکونکو، هله دا چیروغ او جوړ بیا ستو وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون 15م لوست شرح خلاصویم. هله دا چې د تل پڅیر نن ورځ هم د لوست راخره نشي بوره سره مل پاتې سي، او از موږ استاد سي د نن ورځې موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لمړنی موضوع د فرانسې د جمهوریت په حق لده. نن ورځ به په دې لوست کې موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې دا جمهوریت سره ول مینس راځي، او د فرانسې د دولت اړوند به معلومات لاسره وړو. نو راز خپل درس پیلو، د درس عنوان مو د فرانسې جمهوریت دی. فرانسا د اروپا په لویدیز کې موقعیت لري، چې شمال طرف ته د مانش سمندر او سویل طرف ته د مدیترانې سمندر، ختیځ ته بلجیم، سویس، ایتالیا او لوکزمبورګ، ترڅنګ موناکو، او لویدیز ته د بیسکای خلیج، او سویل ته بیا د سویل ختیځ ته بیا د اسپانیا هیواد پرو دی. د دغه هیواد اوسیدونکي چې دی هغه بیا فرانسوي سپین نژاده دي، چې د فرانسې 92% خلک همدغه سپین نژاده خلک تشکیلوي، او د دې هیواد 92% خلک بیا د عیسوی دین پیروان دي، یعنی دغه هیواد زیاتره خلک دونیوی فیصد خلک یې عیسوی دین پیروان دي، یعنی عیسویان دي، او تر څنګ یې ناوی ونی فیصد خلک بیا په فرانسوي ژبو باندې خبرې کوي. خپله فرانسه داسې یو هیواد دی چې د ډیر پخوانی تاریخ په درلودلو سره د میلاد څخه مخکې دا هیواد د ګول په نامه یادېدی، یعنی مخکې د دا چې ډیر لرغونی او تاریخ یې د میلاد څخه پخوا دی، نو په دې خاطر مخکې تر میلاده دا هیواد د ګول په نامه یادېدی. سلیتیک، باسک او جرمنیان هم په دغه هیواد کې اوسېدل. په 1 میلادي کال کې شارلمان د فرانسې پاچا سو، یعنی په دغه کال کې د فرانسې پاچا شارلمان په نامه یو کس و چې د 50 کاله واکمنی وکړه، او په دغه 50 کلونو واکمنی کې، یعنی په دغه خپل 50 کلنه واکمنی په دوره کې بیا د فرانسې زیاتره سیمې ونیولې. په 1940 میلادي کال کې بیا ایټالیا ونیوله، او جرمني قبایل یې هم مات کړل. د اسلام د سرشندونکو سره بیا د فرانسې تر سیله پورې ورسېدلې، تر هغه سیمو پورې، یعنی د فرانسې تر سیله پورې د اسلام د اسلامي لشکرو سره وجنګېدې. او په 1 میلادي کال کې بیا د مسیحانو رهبر پاپ د روم د امپراتوري تاج د فرانسې د حکمران، یعنی شارلمان پر سر باندې کې شو دی، او د شارلمان د واکمنۍ پای بیا په هالند، بلجیم، آلمان، سویس، اتریش، چک، سلواک، هنګری، یوګسلاویا، ایټالیا او د اسپانیا سیمې بیا د فرانسې په واک کې وي. په 1900 میلادي پیړۍ کې بیا د فرانسې په اروپا کې یو ډیر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی، او سره له دې چې سره له ډیرو جګړو چې د انګلستان سره وکړې، په فرانسې کې مدني او قضایي درې جوړې سولې. څلورم فلیپ د هنر، فلسفې او کلتور په برخه کې هم خدمتونه وسول، یعنی دا چې سره له دې چې د انګلستان سره ډیرې جګړې فرانسې هیواد وکړي، نو په 1900 میلادي پیړۍ کې په اروپا کې دا هیواد یو ډیر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی، یعنی ډیر ځواک لودي، او په کلتوري، فلسفه او د هنر په برخه کې هم څلورم فلیپ خدمتونه وکړل. د 14 لسمي لوی، دا چې 14 لسمي لوی د دوی پاچا و، د هغه د واکمنۍ پر وخت بیا د فرانسې کلتور نور هم پرمختګ وکړي. د 15 لسمي لوی پر وخت بیا فرانسې د ناورین سره مخامخ شو، په تدریجي ډول سره د فرانسې انقلاب رامنځته شو. او په 1900 میلادي کال کې بیا د فرانسې لوی انقلاب رامنځته شو، او هغه انقلاب بریالی شو، بریالیتوب ته ورسېدی. د فرانسې اساسي قانون بیا هم تدوین سو، ولسی جرګې په کار باندې شروع وکړه، د باستیل مشهور زندان خلاص سو، او انقلابیان هم ونیول، هغه بندیان کړه، او 14 لسمي لوی هم اعدام سو. د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه هم اعلان سو، او شاهي نظام د منځه لاړې. پر ځای یې د فرانسې په فرانسې کې جمهوري نظام، یا جمهوري د جمهوریت بنسټ کې شول سو، او جمهوري نظام رامنځته سو. په فرانسې کې صدر اعظم د ګوندونو د اختلاف د لارې چې په پارلمان کې ډیره چوکۍ ترلاسه کړي، په فرانسې کې صدر اعظم ټاکل کیږي، او د فرانسې د پارلمان بیا دوه جرګې لري، چې لومړی جرګه یې د ولسی جرګه ده، یا اسمبلی نېشنل، یا نېشنل اسمبلی نومیږي، چې دغه جرګه د خلکو لخوا ټاکل کیږي، 500 غړي لري په دغه جرګه کې. دویمه بیا د مشرانو جرګه ده، د مشرانو په جرګه کې بیا 301 تنه کسه غړي توپ لري. د مشرانو د جرګې د غړو انتخاب بیا د یو انجمن د خواڅخه چې کالج الکتریکل نومیږي، د 9 کالو لپاره ټاکل کیږي، یعنی د مشرانو د جرګې کم غړي چې انتخابیږي، هغه بیا د یو انجمن د خوا انتخابیږي. دغه د مشرانو د جرګې غړي، یعنی دغه 301 نفر، بیا دغه هر کس چې په دغه جرګه کې ټاکل کیږي، هغه د 9 کلونو لپاره په همدغه مشرانو جرګه کې. په فرانسې کې بیا ولسی او مشرانو جرګه هر یو خپل مستقل رئیس لري، هم د ولسی جرګه ځانته مشر لري، او هم د مشرانو جرګه ځانته یو رئیس او خپلواک او مستقل رئیس لري. جمهور رئیس به کولای شي چې ولسی جرګه منحله کړي، یا هغه د منځه یوسي، او د مشرانو جرګه رئیس بیا د دې واک لري چې کله رئیس جمهور نه وي، یعنی د رئیس جمهور په نشتون کې د رئیس جمهور کارونه سرته ورسوي. یعنی ولسی جرګه د رئیس جمهور پوسټ د منځه تلای شي، مګر د مشرانو جرګه چې بیا کله رئیس جمهور نه وي، هغه کولای شي چې د رئیس جمهور هغه کومې دندې چې دي هغه سرته ورسوي. فرانسې د نړۍ د 2 صنعتي هیوادونو د جملې څخه دي، د صنعت په برخه کې ډېر پرمختګ کړی دی، چې د 2 صنعتي هیوادونو څخه، یعنی هغه صنعتي هیوادونه چې هغه په اول مقام کې دي. فرانسې به د همدغه 2 صنعتي هیوادونو څخه دي، چې صنعت لري، پرمختللی اقتصاد لري، او ټول اقتصادي سکتورونه هم په متوازی ډول سره پرمختګ کړی دي. فرانسې په اقتصاد کې هم د
اقتصاد په برخه کې دولت ونډه لږیږي، خو سره له دې بیا د فرانسې دولت د اوسپنو د کرشي د اوسپنو د کرشو د برېښنایي تاسیساتو هوایي کرشو مخابرات په برخه کې هم پانګه چونه کوي. او فرانسه بیا د هغه اروپایي هیوادونو له جملې څخه دی چې 1999 کال کې د اروپا د پولي واحد یعنی ایرو د خپل هیواد پولي واحد په توګه ومني، او په دغه هیواد کې ایرو د دوی پولي واحد دی. دا اوس موږ ستاسې درس د فرانسې په هکله د فرانسې د هیواد اړوند معلومات لاسته راوړه، د فرانسې چیرې موقعیت لري، په کوم مهال کې شاهي نظام درلود او سره ولې جمهوري نظام رامنځته کیږي، تر څنګ مو دا وویل چې د دې ځای اوسیدونکي د کوم دین دي، د کوم نژاد دي او په کومو ژبو خبرې کوي. د فرانسې د پرمختګونو په هکله مهم معلومات لاسته راوړل. راځو د انګلستان شهید دولت ته چې دا څه ډول دولت دی او څه ډول رامنځته کیږي. انګلستان هیواد بیا د اتلانتیک سمندر په شمال کې پروت دی، په سویل کې د انګلینډ د کانال او په ختیځ کې بیا د شمال سمندر او په لویدیځ کې بیا د ایرلند سره ګډ سرحد لري. د طبي جوړښت له پلوه بیا انګلستان پر درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې لومړی په شمال کې د سکاتلینډ سیمه د انګلستان یعنی برخه ده، دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر نومیږي، او دریم د انګلینډ او ویلز سیمه ده. دغه انګلستان د طبي جوړښت له مخې د چت ډول طبي جوړښت لري، د همغه جوړښت له مخې انګلستان په درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې اوله برخه په شمال کې د سکاتلینډ سیمه ده. دا سیمه بیا د انګلستان په شمال کې موقعیت لري او تقریبا غرنی سیمه ده. دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر سیمه ده. د اولستر سیمه بیا د ایرلند د جزیره په شمال ختیځ کې موقعیت لري، چې د هغه مرکز بیا بلفاسټ دی نومیږي. او دریم بیا د انګلند یا ویلز سیمه ده، چې انګلند او ویلز بیا د انګلستان د جزیره سویلي برخه جوړوي. د انګلستان 2% خلک چې دي هغه بیا مسیحي دي یا مسیحان دي یا د مسیحي دین پلویان دي، او 15% خلک یې بیا د نورو دینونو پیروان، یعنی 2% خلک یې مسیحان دي، 15% په سلو کې هغه بیا د نورو دینونو پیروان دي، د نورو دینونو منونکي دي. او د اداري پلوه بیا انګلستان په څلورو لوی ولایتونو باندې ویشل شوی دی، چې یو یې انګلینډ ولایت دی، بل یې ویلز ولایت دی، بل سکاتلینډ او شمالي ایرلند. دا هغه څلور ولایتونه دي چې انګلستان کې موقعیت لري. په 1500 میلادي کال کې بیا ملکه لومړی الیزابت د انګلستان حکمران سره، او انګلستان بیا د هغه د واکمنۍ په دوره کې یو اقتصادي او پوځي ځواک وګرځوي، او په انګلستان کې پاچاهي میراثي ده، چې سره له دې چې په دغه څو لسیزو کې ولسي حاکمیت د ولسي جرګې د لارې د سلطنتي مقام امتیازات او قدرت محدود او راکمیږي، خو بیا هم شاهي کورنۍ ډېر امتیازونه لري، او په انګلستان کې کومه پاچاهي چې د هغه میراثي ده، یعنی د په ارث وړل کیږي. په نننی انګلستان کې بیا ملکه د ځینو صلاحیتونو په درلودلو سره د ملي وحدت د ساتنې، د چې ملي وحدت په دغه هیواد کې ټینګ کی، د دولت د رهبری یعنی خپل دغه دولت په سم ډول سره رهبری کی، او تر څنګ د نظام د ټینګښت او د نهایی پریکړو سمبول کول کیږي. یعنی دغه صلاحیتونه په دغه هیواد کې ملکه لري، او د قوانینو تشویه د سولې او جګړې د حکم صدرول، د کوم هیوادونو سره سوله وکي، د کوم هیوادونو سره جګړه وکي، د دغه حکومتونه صدر اول تر څنګ د حکومتونو په رسمیت پیژندل، د قراردادونو او کونسلونو قبل اولیا ردول، ول سجر غزن ډول د صدر اعظم په مشوره کې په مشوره ردول، او لوی او ځینې نور مهم سیاسي قضایی او ملکی دندې هم د ټاکلې سي، د اشرافي القاب او توزیع تر څنګ د صدر اعظم ټاکل، د کابینې وزیران او د صدر اعظم په غوښتنه باندې د ملکیت خاصه ټاکل کیږي. دا هغه وظایف دي چې په نننه انګلستان کې ملکه لري، او دغه کارونو صلاحیت د دې په لاس کې دي. د انګلستان پارلمان بیا دوه جرګې لري، چې لومړی جرګه یې ولسي جرګه ده، 1450 غړي لري، او ټول دغه کوم غړي چې دي هغه د 50 کلونو د پاره ټاکل کیږي د انتخاباتو لاله، یعنی په دغه هیواد کې ولسي جرګه د پاره چې کوم غړي ټاکل کیږي، هر غړي د 50 کلونو لپاره په دغه ولسي جرګه کې غړي توپ لري او خپل دندې سرته رسولای شي، مګر دغه غړي بیا د ټول ټاکنو یا د انتخاباتو لاله ټاکل کیږي. دویم هم د مشرانو جرګه ده، چې هغه بیا 500 کسه غړي لري، او دغه اورګان به درې اصلي څنګه لري، ملکه، د اشراف جرګه او د عوام جرګه، چې هر دغه هر جرګه بیا خپلواک دي، او د قانون ترتیب، د قانون تدوین په وخت کې بیا د درې سره دغه د درو سره جګړو جرګو توافق لازمی او حتمی ګڼل کیږي. یعنی درې سره جرګې باید اساسي قانون یا کوم قانون چې ترتیبي او تدوین کیږي هغه باید د درو سره په توافق سره وي. انګلستان د نړۍ د لوی صنعتي هیوادونو څخه ګڼل کیږي، یعنی دا هم یو ډېر لوی صنعتي هیواد دی، چې د دې هیواد مهم صنایع چې دي هغه کوچنی او غټې فابریکې دي، مختلف ماشین آلات دي، د هغو ماشین آلاتو پرزې اوتومات سامان آلات او تر څنګ یې نقلیه سامان آلات، الوتکې، کوچنی او غټې کښتۍ یا بیړۍ، کرنیز وسایل، د اورګاډي پتلي، د انرژي تولید او د هغه تاسیسات، تر څنګ یې د مخابراتو وسایل، کیمیاوي او غیر کیمیاوي توکي، دا ټول د انګلستان هیواد هغه ډیر مهم صنایع دي چې د انګلستان هیواد صنعت پر همدغه شانه باندې ولاړ دي. انګلستان په 1945 میلادي کال کې د اکتوبر په 28 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب ترلاسه کوي، یعنی په دغه شورا کې یا د دغه ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې غړی کیږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس، موږ او تاسې نن د فرانسې د هیواد په هکله او تر څنګ یې د انګلستان د شاهي دولت اړوند معلومات لاسته راوړل. دا چې دغه فرانسې هیواد څه ډول هیواد و، جمهوریت یې په کوم کال کې رامنځته کیږي، شاهي نظام یې څه ډول د منځ ځي، او تر څنګ یې د دغه هیواد د خلکو په هکله وپوهېدلو چې دغه هیواد د کومو دینونو پلویان دي، کوم دینونه مني، د کوم نژاد څخه دي، په کومو ژبو خبرې کوي، او د دغه هیواد اړوند مو مکمل او لازم معلومات تر څنګ مو د انګلستان د شاهي نظام په حق له هم پوهېدلو چې دا هیواد په کوم څه ډول جرګې لري، په څو ډول څو ولایتونه لري، او په څو برخو باندې دغه هیواد ویشل شوی دی، دا هیواد خلک بیا کوم دینونه منونکي دي، تر څنګ کومې مهمې صنایع په دغه هیواد کې استه، او د دغه هیواد غړیتوب په کوم وخت کې دوی ترلاسه کوي، د ملګرو ملتونو غړیتوب. دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو مکمل معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې تاسو د پام وړ وګرځېدلی وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. نو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تر دغه ورسنی شي به ورسره مل پاتې سوي اوسي، او د هرې موضوع څخه به مو ګټه پورته کړې وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم، ښه وخت ولرئ. شي چې
د ازادي میلمه، د ازادي میلمه د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن مو داسې یو څوک میلمه دی چې لوړې زده کړې د سوداګرۍ په برخه کې کړې دي، او اوس په هلمند کې په دو پونتونو کې په همدې برخه کې تدریس کوي. اسد الله اندیال، اندیال صاحب خبرونه ته راغلاست. که په پیل کې په خپل ځان معرفي کړی، تاسو چیرته زیږیدلی یاست، لومړنی ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرته کړې دي؟
سلامونه نوري صاحب، تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته او همکارانو ته، زما نوم اسد الله اندیال دی، د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ يم، په هلمند کې زیږیدلی يم، او لومړنی زده کړې مې د شوندې د کریم په هلمند کې کړی. لیسانس می په سوداګری برخه کې د ننګرهار پوهنتون څخه خسته، او ماستری می د سوداګری په اداره کې له کابل پوهنتون څخه ترلاسه کړی ده په همدې سش کال کې.
تاسو هم لیسانس او ماستری دواړه په سوداګری کې اخیسته ده، کراته وایي چې دغه ترمنځ څومره وخت ونیو؟ په ننګرهار پوهنتون کې مو کله لیسانس واخیست او ماستری مو، او تاسو ویل چې نه ما اخیسته کابل پوهنتون نه؟
لیسانس مې نورې صاحب یو 0303 کال کې فارغ شوم د لیسانس په کچه ننګرهار پوهنتون څخه، او ماستری مې هم د 6 کال تقریبا یو نیمه میاشت مخکې په کابل پوهنتون کې تکمیل کړ، د 1402-1404 پورې تقریبا د دې ترمنځ 9 کال واټن باندې شوی، چې په هیواد کې کله کله مصروفیتونه یې، کورنۍ اړتیاوې، د دندې اړتیاوې، نو مسلسل ماتوري په لیسانس کې نه کیږي. ما هم یو داسې وضعیت سره مخامخ وم، نه ځکه ماتوري لږ نه وخت سول.
تاسو ویل چې په 1993 کال کې مو لیسانس اخیسته، یو له هغه را وروسته څه بوختیاوې مې درلودلې، او کله مو تدریس ته مخه کړله؟
نوري صاحب، په 1303 کال څخه مخکې، په 1309 کې چې کله د ننګرهار پوهنتون ته د محصل په حیث لاړم، له هغه څخه هم مخکې د ښوونځي او پوهنتون ترمنځ یو کال ما د یوې نړیوالې پراختیايي موسسې سره، د IRD یا انټرنیشنل ریلیف اینڈ ډیولپمنټ په نامه یوې موسسې سره کار کړی دی، د پروګرام د مشر په حیث. د پوهنتون څخه تر پرځ کې دورسته لوي داخلي ان جی او سره مې تقریبا 100 میاشتې کار وکړ، د ښوونکو د روزنې د ټرینر په حیث باندې. له هغه وروسته د بوس په نوم یو خصوصي پوهنتون ته راغلم، او په دې پوهنتون کې مې د استادۍ دنده را پیل کړل، تر څنګه د نړیوالو اړیکو د کوارډیناتور په حیث مې دنده اجرا کول. د ایراسموس پلس پروګرام په نوم د اروپایي اتحادیې یو تعلیمي پروګرام دی چې د افغانستان کې 15 پوهنتونونو ته د دې ونډه ورکول شوې وه چې له دوی سره اړیکې وساتي او محصلین ورته ولیږي. نو زه په بوس پوهنتون کې د دغه پروګرام کوارډیناتور وم او تر هغه وروسته په همدې پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځي د رئیس په توګه مې دنده اجرا کول. خو شاوخوا څلور نیم کاله د جمهوري حکومت تر ړنګېدو لږ مخکې څو میاشتې مخکې زه د هلمند دولتي پوهنتون ته تللی یم او هلته د استادۍ دنده اجرا کوم. فلحال همدا اوس زه په هلمند دولتي پوهنتون کې رسمي کادري غړي په حیث دنده اجرا کوم او تر څنګ یې له رسمي وخت وروسته په بوس پوهنتون کې د سوداګرۍ په څانګه کې د استاد په حیث دنده لرم.
ډیر ښه اندیال صاحب، تاسو ویل چې کله لا ننګرهار پوهنتون د نوې تللي د سوداګرۍ په برخه کې مو زده کړې پیل کړې نه وي، تاسو نړیوالو انجوګانو یا محسوس سره هم کار کوو، یعنی په دې معنی هلته یو مسؤلیت مو هم درلوده. انګریزي ژبه مو کله زده کړې؟
انګریزي ژبه مې د ښوونځي په دوران کې څنګه زده کړل، خو کله چې تر ډېره زه وظایفو ته مې مخه کړل په وظایفو کې په تکرار سره زما انګریزي ژبه ښه شول. خو د انګریزي په برخه کې لوړې زده کړې یا په اصطلاح لږ پیشرفته زده کړې مې په ننګرهار پوهنتون کې د لیسانس زده کړو تر څنګ کورسونه تعقیب کړل او هلته د انګلیسي ژبې د زده کړې یو انجیو په پوهنتون کې دننه هغوی خدمات وړاندې کول فعاله وه. نو ما د اډوانس انګلیسي برخه همالته تعقیب کړل، همالته مې زده کړل او تر هغه وروسته بیا د استادۍ په برخه کې چې موږ د بی بی اے یا د بیچلر اف بزنس اډمنستریشن چې ورته وایي هغه په برخه کې تدریس کوو. دلته اکثر درسي مواد چېرین انګلیسي سره ډېر تړاو لري. نو زما کاري چاپیریال او زما دند تر ډېره په دې کې د انګلیسي په زده کړه کې زما سره ډېر مرسته کړې ده.
تاسو ویل ډېر وختي مول نړیوالي ماسس سره کار پیل کړی وي، بیا ورپسې بلې ماسس کې مو کار پیل کړ. په دغه نړیوال ماسو کې اکثره څوک تللی دي، یو څه پرمختګ کړی ده او بیا مالته پاتې شوی دي ډېر کسان. تاسو څه وشول چې بیرته تدریس ته مو مخه کړل او غوښتل مو چې بیرته نور کسان وروزی دي بوس پوهنتون ته مو مخه کړل او لاغه نه وروسته بیا د هلمند دولتي پوهنتون ته؟
نوري صاحب، د کار دوه دلایل درلودل. یو زما علاقه، ذوق او شوق له تدریس سره، چې زه د تدریس په برخه کې او د څېړنې په برخه کې ځان ډېر راحت احساسوم او په دې برخه کې یو چاته په خپل وړتیا او کار معلومیږي چې زه ډېر کار کولای شم. د نړیوالو مؤسساتو په برخه کې هم زما لاسته راوړنې بد نه وې. ما د ولسوالۍ په کچه یو پروګرام رهبري کاوه او دوهم دلیل دا دی چې کله چې زه په پوهنتون څخه فارغ شوم، د ننګرهار پوهنتون څخه، د خپل استادانو تشویق هم او د کورنۍ تشویق که هم زما هم دا خوښوه. تر څنګ د افغانستان کې د موساتو برخه نورې څه داسې ده چې ځینې وظایف موقتی وي او هر چاته دا زمينه نه برابرېږي چې هغه پرله پسې پرمختګ یا په اصطلاح پروموشن وکړي. نو ما دا ځان سره تصمیم ونیو چې په داسې برخه کې چې هغه د وظیفې مسؤلیت لري یا په اصطلاح جاب سکیورټي لري او په همدې برخه کې زه کار کولای شم، نو ما دې کار ته مخه کړل. ما کوشش وکړ چې زه د تدریس د برخې تر څنګ و عملي برخې کې هم کار وکړم، د سوداګرۍ یا بزنس په برخه کې داسې ادارو سره چې هغوی عملا تولید لري، کاروبار لري، تجارت لري. او په همدې هڅو کې ما د هلمند د حجاري او نجاري له درو خام د ډبرو د پروسس یو مختلط شرکت دی، جوائنټ شرکت دی چې هغه نیم د خصوصي سکتور او نیم هم د دولت دی. ما یو کال هلته د هغوی سره د عمومي مدیر یا منیجر په حیث هم کار وکړي او اوس هم د جوریکي زده کړو او تدریس تر څنګ لزینو دولتي او خصوصي شرکتونو سره په عملي ډګر کې د ټریننګونو او مشورې ورکولو په برخه کې اوس هم کار کوم. نو دا لوی لامل همدا و چې زما علاقه له دې برخې سره ډېره وه او غوښتل مې چې په یو تلپاتې او دوامداره پروسه کې داخل شم او په همدې برخه کې رشد وکړم.
تاسو ویلي چې جاب سکیورټي هغه د دندې خوندې کول په خاطر باندې مو استادې ته مخ کړې و. خو یوازې دا هم نه ده، مالی خوندیتوب هم باید سړی ولري. او اکثره استادان موږ تاسو پوهیږو چې اقتصادي وضعیت چندان ښه نه دی، خو تاسو دغه پوښتنه ځواب کړله، د دې ترڅنګ دغه نور کار هم تاسو مخ ته وړئ. یوه بله موضوع چې مطرح کیږي د افغانستان د لوړو زده کړو موضوع، چې تر ډیره پر تیوري زده کړو باندې ولاړه ده، او یو محصل چې زده کړې کوي ډېر د تیوري په لاره مخ ته ځي، خو په عمل کې دومره بیا عملی تجربه نه لري. تاسو چې دغه دواړه اوس مخ ته وړئ، خپل دغه محصلانو ته دغه زمینه مساعده شوې ده چې دوی د زده کړو تر څنګ عملا هم د هماغه څه چې زده کوي په هماغه برخه کې عملا کار وکړي؟
لری ستاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان د عصري زده کړو په برخه کې د افغانستان په هنتونونو او د افغانستان ځوانان چې هلته زده کړې کوي، د عصري زده کړو په برخه کې ډیر کار او ډیر زحمت ته اړتیا لري، ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري، او په هر برخه کې باید ډیر کار وشي. دا په تیرو څو لسیزو بیلابیلو نخوالو زموږ د لوړو زده کړو برخه هم سخته ځپلې وه او ځپلې ده. متاسفانه ځوانان او ترڅنګ په هنتونونو داسې امکاناتو ته لاسرسی نه درلود چې وکولی شي خپل ځوانانو ته، هغه ځوانان چې په خاص ډول د سوداګرۍ په برخه کې کار کوي، زده کړې کوي، هغوی ته د عملي زده کړو یو پراخه زمینه هم برابره کړي. خو د ځینو استادانو او پوهنتونونو او د ځینو مرستندویانو په هڅو باندې دا فرهنګ قرار قرار په بدلېدو دی. موږ ځوانان استادان دا هڅه کوو چې له پخوانیو تر وخت کیرو چپټرو څخه د استفادې پر ځای معیاري تدریسي کتابونه، ټیکسټ بوکس، دا تدریس کو، او هغوی ته د عملي کار برخه هم ورکو. زه په چیرې یوه اونۍ کې ما خپل محصلین درې ځله د عملي زده کړو لپاره شرکتونو ته بیولي دي، او یوازې د محصلینو بیول نه، بلکې د دې څه د جنو پروژو یا کورنۍ دند ورکول ترڅو د عملی ډګر کې کار وکړي لسته راوړي ولري. او بل برخه هم ده د یو سازمان یا یو شرکت کې د دې د موقت کار کول ده، چې موږ تفاهم لیکونه یا هوکړه لیکونه له دغه سي کاروباري سازمانونو سره لاسلیک کوو، او بیا خپل محصلین ورته لیږو ترڅو دوی د تدریس په جریان کې، د تحصیل په جریان کې د عملي زده کړو سره هم آشنا شي. دا کار لا هم ټکنی دی، خو قرار قرار زموږ هیله دا ده چې دا فرهنګ نور بدل کړو، او کولای شو چې محصلین د پوهنتون د فراغت سره سم د کار مارکیټ د ارتیا سره سم دندې ترلاسه کړي، او یا خپل کوچني کاروبارونه په لار واچي.
تاسو د کار د مارکیټ ول څه فکر کوئ چې آیا هغه شغل شغلونو ته یا هغه مسلکونو ته چې اوس په افغانستان کې د کار مارکیټ اړتیا لري د لوړ زده کړو په برخه کې، آیا دغه تطبیق ته توجه شوې ده؟ په تیر بیا د هلمند په دولتي پوهنتون کې، د بوس په خصوصي پوهنتون کې، هغه رښتې او هغه مسلکونه چې هلته عملا فعال دي، آیا بازار د کار د اړتیا مطابق تاسو خلک روزي؟
نو چې ما مخکې عرض وکړ، دا چاره را پیل شوې ده د استادانو او د پوهنتونونو هڅې دوام لري، خو نسو ویلای چې دا کفایت کوي. ستونزې لا هم موجودې دي د کار د مارکیټ د اړتیاو او د موجوده کریکولم یا د محصلینو د روزنې د کچې ترمنځ. داسې مهارتونه او سکلز لا هم ډېر دي چې موږ باید خپلو محصلینو ته هغه ورزده کړو ترڅو دوی په مکمل ډول سره د مارکیټ د غوښتنو مطابق کار ته ولاړ شي او یا کاروبار را پیل کړي. ولې ځینې شواهد او ارقام شته چې په دې برخه کې پرمختګونه شوي؟ مثلا په هلمند کې دولتي او خصوصي بانکونه د هغوی که تاسو وایم اتیا فیصده ډېر کارکوونکي او مدیران یې د همدې دوه پوهنتونونو د بزنس د څانګې او د اقتصاد پوهنځي فارغین دي، هغه چې موږ مخکې فارغ کړي. همداسې په شرکتونو کې، همداسې د مالی وزارت اړوند ریاست مستوفیت کې، په اقتصاد ریاست کې، که موږ وګورو د فارغانو کچه نسبت په خواته ډېره لوړه ده. نو پر دې اساس ویلی شو چې موږ آهسته آهسته قرار قرار همدې خواته مزل کوو، خو لا هم ډېر کار په مخ کې دی، ځکه د ځوانانو روزنه د کار د مارکیټ مطابق یوه تدریجي پروسه ده، او په یو ورځ یو میاشت کې یا یو کال کې د دې مکمل کول ممکن نه دي. نو هلی ځلې مدرسات دوام لري، پوهنتونونه هم هلی ځلې کوي، خصوصي پوهنتونونه هم هلی ځلې کوي، دولتي پوهنتونونه هم هلی ځلې کوي، او ځوانان استادان چې نوي ماستري یا دکتراي بشپړ کړي دي ته ډېر لیواله دي چې ځوانان داسې وروزي چې عملا د کار په مارکیټ کې د اړتیاو د پوره کولو او د کاري غوښتنو سره مطابقت مخ ته ولاړ شي.
انډیال صاحب، مخکې له چیزینه نور پوښتنه مطرح کو، د خصوصي ژوند په ارتباط باندې هم غوړی اوریدونکو پوه سیاتمن متهلی یا څو اولادونه لري؟
بلې نور صاحب، واده مې کړی دی په 15 کال مخکې په 2006 کال کې، او دوه اولادونه لرم، د انګیزي په نوم یو لور لرم او د هیواد په نوم یو زوی لرم.
کوم یو در باندې ګران دی؟
دواړه را باندې ګران دي نور صاحب. هغه مرستاسو مشران متل کوي چې اولاد د زړه ټوټه ده، نو پر ما دواړه اولادونه ګران دي بېله کوم فرق څخه.
یعنی کوچنیان دي؟
لور مې اوس وړکتون کې شامل کړې، هغه د څلورو کالو ده، او زوی خو مې لا کوچنی دی، یوازې د څوارلسو میاشتو دی، هغه کورس دی. لور مې د څلورو کالو ده، هغه وړکتون ته ځي.
تاسو د وړکتون ویلې، یعنی وړکتونونه هم فعال دي؟
بلې، هو نوري صاحب، لشکرګاه ښار کې دننه د تعلیمي امکاناتو پر برابر وضعیت ډېر بد نه دی. دلته خصوصي مکتبونه، ښوونځي، دولتي ښوونځي، وړکتونونه فعال دي، ماشومان ورځي، او د ماشومانو لپاره د زده کړې او د وړکتون زمينه مساعده ده.
حتما لشکرګاه کې به نور هم داسې خصوصي وړکتونونه، خصوصي ښوونځي فعال وي. بوست هم تاسو یادونه وکړه چې دا هم یو خصوصي پونتون و، د دې ترڅنګ نور هم داسې مهم د لوړو زده کړو داسې کوم بل ماسه هم فعال ده؟
لشکرګاه ښار کې نوري صاحب درې خصوصي پوهنتونونه، د بوست، وادي هلمند، او راکوجا په نوم فعالیت کوي. یو دولتي پوهنتون دی، څو انسټیټیوټونه لرو د مسلکي زده کړو، چې هغه د سوداګرۍ په برخه کې، د مدیریت په برخه کې، د حسابدارۍ په برخه کې، د کمپیوټر ساينس په برخه کې، د زراعت او ویترنری په برخه کې فعالیت کوي. کورسونه د مسلکي زده کړو د انګلیسي ژبې کورسونه ښه پریمانه دي ډېر دي. تر څنګ یې د ماشومانو لپاره وړکتونونه او د روغتیایي علومو انسټیټیوټونه، چې هغه د نرسینګ، فارمیسي، د غاښونو د طب په برخه کې مخکې د قابلګۍ یا نسایي ولادي په برخه کې خدمات وړاندې کول، دا هم شاوخوا 15 فعال دي په دې ښار کې.
دا ټول خصوصي پوهنتونونه، خصوصي د زده کړو مؤسسي، په دې کې ډیر څوک جذب شوي دي؟ آیا یوازې د هلمند ولایت او که د څنګلورو ولایتونو هم محصلان یا محصلان شته هلته؟
په خپل نوري صاحب، لشکرګاه یو داسې ښار دی چې د افغانستان د هر ولایت او کوایم تقریبا د هرې ولسوالۍ خلک دلته پیدا کېدلی سي، چې په خواره کډه شوي دي یا په دې وروستیو کلونو کې را کډه شوي دي. نو خپل لشکرګاه داسې یو متنوع ښار دی د اوسیدونکو له نظر څخه، او د بیلابیلو ولایاتو د اکثر ولایاتو اوسیدونکي دلته شته. په خصوصي پوهنتونونو کې فل حال ډېری برخه یې شاید هلمند اوسیدونکي وي، خو د نور ولایتونو خلک هم شته، د مشرقي زون خلک هم دلته شته، د شمال زون خلک هم شته، د نږدې ولایتونو کندهار، زابل، نیمروز او فراه محصلین هم دلته شته، او حتی مسافر محصلین چې کورونه یې دلته نه دي، دلته په زده کړو بوخت دي.
د هغوی لپاره چې له نورو ولایتونو راغلي دي، د لیلی امکانات شته ده یا که دوی خپله باید د ځان لپاره د اوسېدو ځای برابر کړي؟
نورې څه په دغه برخه کې یو څه ستونزې محسوسېږي. دولتي پوهنتون، هلمند پوهنتون، خپلو محصلینو ته د لیلی لپاره امکانات لري، که څه هم د پوهنتون لیلی تر اوسه بشپړ نه ده، تعمیر یې تر کار لاندې دی، خو هغوی ځینې حویلۍ یا سرایونه کرایه ورته نیسي او د محصلینو اړتیاوې پوره کوي. خو هغه محصلین چې په خصوصي پوهنتونونو کې دي، متاسفانه تر اوسه په لشکرګاه ښار کې داسې یو لیلیه نشته، منظمه لیلیه چې محصلین هلته واوسیږي. نو په دې برخه کې څه ستونزه محسوسېږي، او محصلین په ښار کې په دغه تجارتي مارکیټونو کې اتاقونه نیسي او همالته اوسیږي.
د خصوصي پونتون یا د دولتي پونتون هغه اومدستون زیغه هم پر لشکرګه کې په اوس وخت کې څه دي؟ آیا د نصاب په برخه کې ستونزه لري، د بودیجې په برخه کې ستونزه لري، یا کوم تدریسي کتابونو په برخه کې، د موادو په برخه کې، یا هم دا چې کله تاسو محصلان فارغوي هغوی آیا عملا څو فیصد په مستقیما ځي کار پیدا کوي د هغه مسلک یا د هغه رشته مطابق؟
نوري صاحب، ستونزې څو همدا ستونزې محسوسېږي. یو همدا چې د نصاب زوړوالی د اوس څخه نه، د جمهوري حکومت د پیل څخه، یعنې د تیرو 15 حتی 20 کلونو راهیسې اخواته تر هغه اخواته زما نه په یادېږي، مشران استادان باندې په دې پوهېږي، خو له کومه چې موږ پوهنتون ته تللي یو زده کړې کوو یا استادان شوي یو، دا ستونزه شته په بېلابېلو څانګو کې شته. دلته اکثر کریکولمونه یا نصابونه زاړه دي او د اوسني مارکیټ د غوښتنو مطابق نه دي. که څه هم څو ځله هڅې شوي دي په جمهوري حکومت کې هم او بیا په موجوده حکومت کې هم دا هڅې روانې دي، خو تر اوسه پورې ډېری څانګې داسې یو نصاب چې هغه د بازار د اړتیاو مطابق په لاس کې نشته. او بله ستونزه لا دا چې ډیپارټمنټونه او پوهنځي تر ډېره بریده دا صلاحیت نه لري یا کم صلاحیت لري تر څو خپل نصاب باندې کره کتنه وکړي او هغه اپډیټ کړي. دا د لوړو زده کړو وزارت صلاحیت بلل کېږي. د دې تر څنګ د مرکز څخه لیریوالی او د کمی بودیجې، یعنی نسبتا که وګورو کابل، هرات، ننګرهار یا لوی پوهنتونونو ته چې څومره بودیجه ورکول کېږي یا پاملرنه ورته کېږي، په هغه کچه پاملرنه کوي هلمند ته نه ده شوې. که څه هم په دې وروستیو کې هلمند پوهنتون کې ډېر پرمختګونه شوي دي، سړکونه رغول شوي دي او ځینې زیربنایي کارونه هم شوي دي، خو زموږ په نظر دا کافي نه دي.
بله، که په تېر جمهوریت کې دغه ستونزه ولا موږ ډېر راپورونه هم درلودل، د لرو پرتو ولایتونو کې کوم پوهنتون یا تحصیلي مؤسسه و دغه ستونزه درلودله. هلمند هم په جګړو کې ښکېلی ولایت و، دا ستونزه پکې ډېره حاده وه. که په تېر جمهوریت کې دغه ستونزه وه چې ډېر توجه نه کېده هغه د وروسته پاتې ولایتونو لپاره، نو په اوس وخت کې هم دغه بېغوري کېږي؟ یعنی ډېره ورته پاملرنه نه کېږي؟
نوري صاحب، د هلمند پوهنتون په رابطه باندې وجهت د بودیجې او د امکاناتو په ورکړه کې تر پخوا بهتر شوی. د ما مخکې وویل د هلمند سړکونه رغول شوي او د سولر سیستم برېښنا هم جوړه شوې ده، ځینې زیربنایي کارونه شوي دي. ما مخکې عرض وکړ چې دا کافي نه دي. تر پخوا نسبتا د بودیجې او امکاناتو په برخه کې پرمختګونه راغلي، ولې موږ چې کومه اړتیا محسوسوو هغه کافي نه ده. کېدلای شي له لویه سره به د بودیجې کمښت وي او یا به ځینې نه پوهېږم څه ستونزې به وي، خو زما په نظر ما مخکې وویل چې کافي نه دي. یعنی نسبت هغه د جنګ حالاتو ته اوس دا یو څه ښه شوي دي، یو څه پرمختګونه لیدل کېږي. همداسې خصوصي پوهنتونونه هم ځینې ستونزې لري. یوه لویه ستونزه په مجموع کې په افغانستان کې او په هلمند کې د خلکو د اقتصادي وضعیت کمزوري ده. کېدای شي ډېر خلک د لوړو زده کړو لپاره میلان ولري، خو هغه روزنی عاید چې ترلاسه کوي هغه د دې لپاره کفایت نه کوي چې خصوصي پوهنتون کې زده کړه وکړي، او یا به هم کار ته اړتیا لري چې کار یې د دې مخنیوی کوي تر څو پوهنتون کې زده کړه وکړي. او بله، د پوهنتون څخه تر فراغت وروسته د دندې موندل او یا د یو کاروبار فرصت ترلاسه کول، چون د کاروبار فرصتونه هم څه ناڅه سرمایې ته پانګې ته اړتیا لري او ځینې امکاناتو ته اړتیا لري، او دنده پیدا کول تقریبا محدود شوي دي. ځکه تاسو معلومات لري چې نړیوالې او داخلي انجوګانې ډېرې محدودې شوي، او تر څنګ یې عامه سکتور کې هم هغه ټولو ځوانانو ته کار نه شي ورکولی، یعنی د ځوانانو د فراغت کچه لوړه ده. نو په مجموع کې دغسې عمده ستونزې شته چې ځینې پوهنتونونه ورسره لاس ګرېوان دي. خو یو ور بیا عرض وکړم چې هغه د جنګ په حالاتو کې چې هلمند کله محاصره وه او دلته جنګونه وه، تر هغه حالات اوس په ځینو برخو کې پرمختګونه لیدل شوي دي او وضعیت ښه شوی دی.
که څه هم تاسو یادونه وکړه د ښې موضوع، یعنی فکر کوي چې اوس هغه لوړو زده کړو باندې د خلکو باور په خپل حال ده؟ یعنی فکر کوي چې که یو څوک راځي د اقتصاد په برخه کې یا د کرنې په برخه کې یا کوم بله برخه کې غواړي چې لوړې زده کړې وکړي، په دې ډاډه دی چې بالاخره به همدغه زده کړې د ته روزي ورکوي؟
نوري صاحب ځوانان راځي په پوهنتونونو کې نوم لیکنه کوي او پوهنتونونه ډک دي خصوصي پوهنتونونو ته هم ځوانان راځي او دولتي پوهنتون کې هم ځوانان په بیلابیل څنګه کې په لوړو زده کړو لګیا دي خو ځوانان اکثر کوشش کوي چې تر ډیره بریده په داسې څنګه کې زده کړی وکړي چې له فراغت وروسته د کار موقع په لاس ورسي مثلا ټیپ پوهنځي طبي علومو ته د سوداګرۍ په برخه کې زده کړو ته د کمپیوټر ساينس او ټکنالوژي په برخه کې د مدیریت په برخه کې هغه چې د کار مارکیټ ساحه پراخه ده او احتمالا ژر دنده یا فرصت په لاس ورځي د ورسټ مېلان ډېر سوي دي نو لوړ زده کړو په برخه کې اوس هم په لمن کې یعنی په انټونونو کې ځوانان لګیا دي او لوړ زده کړې کوي او خصوصي او دولتي په انټونونو دواړو کې په مختلفو څنګه کې د ځوانانو روزنه او د تدریس چارې روانې دي
اندیل صاحب دی یو استاد په هیڅ ځوانان ته لارښوونه لري د اوسنی وضعیت په پام تیر تجربه ته په پام ډیر په افغانستان کې کډرونه روزل شوې دي چې خای دي افغانستان د بازار د کار شرایط سره سم غاړ نو یا اوسره زمينه نوي برابر یا د رژیمونو په بدلی دو سره هغه رښتې هغه مسلکونو دومره زیات اغیزمن نوي یا خای دي له وخت مخکې مثلا ډیر کډرونه روزل شوې وي څه سپارښتنه کوي چې ډول رښتا باید دوی غوړه کړی چې هم لن محالي هدفونه ولري او هم اوږد محاله هدفونه
نوري صاحب د رښتیا د انتخاب په اړه ځوانانو ته زما سپارښتنه ده چې مخکې تر دې چې په انتون تراسي په ځان کې غپټ استعداد معلوم کړي هر انسان په طبيعي ډول یو ډول پټ استعداد لري ورچا لري وګوري چې لکومي برخې سره ډېره جوړه ده په کومه برخه کې ډېر پیشرفت کولای شي د څه سره علاقه ده او په کومه برخه کې د دې تجربه او د دې ذوق او د دې مهارتونه لکومي برخې سره ډېر مطابقت لري کېدلای شي د ځینو مشرانو او استادانو او مشرانو خلکو تعلیم یافته خلکو نظرونه هم مثبت اغیز ولري خو ځوانان دې تر ډېره بریده په هغه برخه کې هغه برخه انتخاب کې په کوم وخت کې چې ذوق لري علاقه لري او هغه خواته میلان دی په برخه کې مطالعه کوي او یا غواړي چې له دې څخه راتلونکي کې څه جوړ شي او بل پیغام مې نورې سره دا چې مایوسی تدریجي مرګ دی مایوسی هیڅ وخت او هیڅ کله په کار نه ده انسان د کار او فعالیت لپاره دی نو لاس تر ځینې کې نستل د هیڅ درد نه دوا کوي او وخت تیرول په بهانو باندې د ځوانانو درد نشي دوا کولای نن سبا د ټکنالوژي عصر دی او د ځوانانو په لاس کې ځیرک موبایلونه سره سمارټ ټلیفونونه سره ټکنالوژي ته او انټرنیټ ته لاسرسی لري لدی څخه د مثبت استفاده وکړي او موږ په سیمپل کې په پوهنتونونو کې هم ځوانانو سره دا وایو چې دوی په یو برخه کې چیرې چې علا کلری او چیرې چې خپل هغه دورنما یا لرلی دی تا کلری هغه مسیر باندې حرکت وکړي او وخت به ځای نه تیریږي په یو رښتیا کې ډیر مستولار شي ځان خدمت مسلکی کاس جوړ کړي ترڅو اداره په اداره ګرځېدو ته اړتیا نه وي سی وی پلاس ونه ګرځي بلکې په خپل کاري فرصتونو ورته پیدا شي او ډیر پاسانه هغه فرصتونه ازان ته جست کې او ترڅنګ ټول ځوانانو ته دا وایم چې د وظیفې یا دندې د ترسره کولو لپاره حتمی لوړې زده کړې مکوي او چې دا فکر باید لمړی ورځ درسره وي چې څنګه خپل مهارت او ترلاسه شوی علم او مهارت په کاروبار بدلولای شي که څنګه هغه په ګټه بدلولای شي ځکه په هر برخه کې یو کاروبار پیل کولای شي که څوک ډاکټر دی که څوک حقوقدان دی که څوک سوداګری وایي که څوک د ټکنالوژي په برخه کې زده کړی کوي په مارکیټ کې په خصوصي سکتور کې د ټولو برخو ته اړتیا شته خو په دې شرط چې تاسو مسلکي ځانونه وروزی د اړتیاو د رپکولو جوګه اوسئ او صنعتي امکانات ورته پیدا کړئ نو هغه وخت به تاسو نور ځوانانو ته هم دنده پیدا کړئ او خپل به هم قدم په قدم مخته ځي او تر ډیره پرې به هغه د وظیفې چې وظیفه بچی نه دی نورې صاحب خو ځوانانو ته وایم چې دا باید دوه انتخاب دی دا باید تاسو دوه اپشن یو لومړی اپشن باید دی چې وکولای شي خپل مهارت خپل علم او خپل زده کړې په یو کاروبار واړوي او د هغه څخه ګټه ترلاسه کړي.
ډیر مننه کور ودان اسد الله اندیال د هلمند د دولتي پوهنتون او د بوس پوهنتون استاد. تاسو ته د نورو بریالیتوبونو هیله کوو او مننه کوو چې د ازادي راډیو د ازادي میلمه په پروګرام کې مو برخه واخیسته.
ډیر مننه نور استاد چې ما ته مو وخت راکړ او زما خبرو ته مو غوږ ونیوي. ما ته مو حوصله وکړه. کور ما آباد.